پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې وروستیو هڅو ته خوشبیني څرګندوي. په دې خپرونه کې نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او د ازادۍ راډیو اونیز بحث هم لرو. سلام درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
سلامونه د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي له ځینو سیمو د ناامنیو له راپورونو سره سره د اختر په مناسبت برقراره شوې آرامه وضع لا هم دوام لري. او په نړۍ کې د کرونا ویروس په اړه باندې هم تاسو ته تازه خبر درکوو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوسته برید کړی و. دفاع وزارت وایي په طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند نن جمعه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي امنیتي ځواکونو د سیف الله په نامه زموږ یوه پوسته ده په دغه ډنډ پټان اړوند سرحد ته نږدې، چې په دغه باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې په 14 تنه وسلوال طالبان د صلیب سرخ د مسؤلینو د وینا په اساس باندې وژل شوي دي. همدارنګه 9 تنه نور ټپیان شوي دي. خو بدبختانه ملي امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم د پروان په غوربند کې وړ مشپه د طالبانو په برید سره او افغان سرتیري وژل شوي، او اخوا په لویدیز ولایت فرا کې هم د افغان پولیسو په پوستې باندې د طالبانو په برید سره او پولیس افسر وژل شوي. افغان چارواکو بیا ویلي په زابل کې 13 وسلوال طالبان وژلي او هم په فرا کې 8 وسلوال طالبان وژلي دي. د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو دوه ورځو کې دا نښتې داسې وخت شوي چې د اوربند د تمدید هڅې کېږي، او هم وسلوالو طالبانو د بندیانو خلاصون لپاره یو پلاوی کابل ته استولای دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له ځینو سیمو د ناامنیو له راپورونو سره سره د اختر په مناسبت برقرار شوي آرامه وضع لا هم دوام لري. دا خبره د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلی. جاوید فیصل ویلي اوربند یو پیچلی عملیاتي مسؤلیت دی چې د پیښو د مخنیوي په خاطر ډیرو مسمرو او مداومو همغږیو ته اړتیا لري او د هڅې به روانې وي. طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړی و، او هم افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون د اوربند اعلان ترڅنګ د 2000 طالب بندیانو د خلاصولو امر وکړ. امنیت شورا هیله ښکاره کړې چې د آرامه وضع یا اوربند تمدید شي، خو طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. په بدخشان کې سیلابونو د دریو تنو ژوند اخیستی او په لسګونه کورونه ویجاړ کړي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل: کوم سیلونه چې د شپې راغلي ډیر خلک یې زیانمن کړي، ډیر کورونه وران شوي، خلک بار پاتې او لارې تړل شوي دي. ښاغلی دهقان زیاته کړه د تیرو دوو ورځو په ترڅ کې سیلونو 2 تنه په شکی ولسوالي او 1 تن د کشم په ولسوالي کې وژلي. د همایون دهقان د معلوماتو له مخې د سیلونو نږدې 100 کورونه د مرکز فیض آباد په 9 ناحیه کې تخریب کړي، 6 کورونه د یمګان په ولسوالي کې، 30 په شکی ولسوالي کې، همداراز یو شمیر کورونه په بهارک او کشم کې وران شوي دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر به نن خبری غونډې ته د چین په اړه خبري وکړي. دا غونډه یو ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې د چین وکیلانو د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون تصویب کړ. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د جمعې په ورځ به چین ته په درناوي خپل دریځ اعلان کړي او د زیاته کړه چې اداره یې له چین سره خوشحاله نه ده. ولسمشر ټرمپ بیا وویل د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون د تصویب په خاطر به سخت ځواب ورکړي، خو ده په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون تصویب داسې اندېښنې پیدا کړې چې په کور دننه د دې سیمې نیمه خپلواکي به ورسره پای ته ورسیږي. د هانګ کانګ لپاره په نوي قانون کې راغلي چې خیانت، ورانه، فتنه او بهرنۍ مداخله منع شوې او پیکینګ ته اجازه ورکړل شوې چې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره د چین امنیتي اډې په هانګ کانګ کې ځای پر ځای کړي. د کرونا ویروس په اړه هم تازه خبر دا دی چې سره له دې چې په اروپا کې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه راکم شوي، خو آسیا بیا هم له بدې وضع سره مخ ده. په اروپا کې ځینو هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. په چک جمهوریت کې هم وار له مخه محدودیتونه کم شوي دي او له یو بل سره د اروپایي هیوادونو له یو بل سره لارې هم خلاصې کړې دي. خو آخوا په آسیا کې جنوبی کوریا چې د کرونا ویروس په وړاندې په مبارزه کې مخکښ بلل شوی و، یو وار بیا د ځینو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. تازه 200 ښوونځي تړلې دي. همدارنګ جاپان هم د کرونا ویروس د یوې نوې څپې ګواښ کړی دی. په ټوله نړۍ کې کرونا ویروس تر اوسه څه باندې 2.5 میلیونه کسان اخته کړي او له ډلې 3,60,000 کسان مړه کړي دي. د کرکټ خبر هم دا دی چې د افغانستان او استرالیا کرکټ ملي لوبډلې ټیسټ لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼې کې ویلي دا ټیسټ لوبه د استرالیا په کوربتوب د نومبر له 28 تر 25 دوام کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس لطف الله ستانکزي هیله ښودلې چې تر هغې به د کرونا ویروس ناروغي خطر کم شي او دا لوبه به ترسره شي. د ستانکزي په وینا دا ټیسټ لوبه به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یوه ښه تجربه وي. افغانستان تر اوسه په ټیسټ سیالیو کې له بنګلادیش، آیرلند، هندوستان او ویست انډیز سره مخ شوی چې له لومړیو دوه لوبډلو لوی بریا خپل کړی، خو وروستیو دوه ماته منلی.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړو کمیدو او د بندیانو خوشی کېدو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی.
دغه قدم په قدم باندې مخکې تلل، دغه قدم په قدم باندې نرمي د سولې د مذاکرات لپاره لاره او بستر هواري. موږ له دغه بستر زمینی ډول باندې استفاده کوو.
په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم پوښتلی دی. په نورو موضوعاتو کې، په تیرو دو میاشتو کې په ټول هیواد کې نږدې 1400 ترافیکي پیښې شوي او لسګونه کسان په کې مړه او ټپیان شوي دي.
1,400 حادثي ترافیکي منځ ته راځي، 1,600 نفره مړه شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر د چین په پارلمان کې د هغې لایحې د تصویب په اړه نن وینا وکړي چې له مخې په هانګ کانګ کې د چین لانجمن امنیتي قانون نافذیږي. د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې د حکومت لخوا د سلګونه طالب بندیانو د خوشي کولو مسله له شنونکو سره څېړو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. تاسو د دې غرمنۍ خبری مجلې د لومړي راپور اورېدو ته رابولم. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر وایي قراین ښیي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. انتظار خادم وایي نور نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له بلې خوا یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی بې باوري او بخې رامنځته شوی باور بې ساری دی. خاطر پردیس په دې اړه له کابل نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم وی په کوچنی اختر کې درې ورځنی اوربند افغان ولسمشر لخوا د 2000 طالب بندیانو آزادېدل او د طالبانو له لورې له دې اقدام څخه هرکلی د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پرمختګونه ګڼل شوي دي. د نموري په خبر افغان حکومت هلمند دی چې بین افغاني خبري ژر پیل شي. هغه آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
پښتنې د طالبانو پښتنې د حکومت لپاره ویل چې بندیان خلاص کړي، دا د بندیان خلاص کړو ورته توربند دوی اعلان کړ په مقابل کې موږ ومانه. بیا د 2000 بندیان د اعلان خبرو شوله موږ په یو ورځ باندې چې د سابقه حرکت هغه مور خلاص کړ. دغه قدم په قدم باندې مخکې تلل، د قدم په قدم باندې اعتراف، دغه په قدم قدم باندې نرمي خپل په خپل ذات کې د سولې د مذاکرات لپاره لار او بستر هواري. موږ له دغه بستر زمینی دول باندې استفاده کوو.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه هم په دې اړه زمونږ اړیکو ته ځواب ورکړی دی، خو دغه ډلې د افغان حکومت لوري د 2000 بندیانو د خوشی کېدو اقدام ستایلی. د ډلې وړاندې لدی ویلي چې د بین افغاني خبرو پیل وړاندې باید 5000 طالب بندیان د افغانستان له زندانونو څخه خوشی شي. مخکې تر دې یو سیاسي هوکړې پر بنسټ عبدالله د مصالحې عالی شورا رئیس وټاکل شو چې یا د شورا د سولې په برخه کې هر ډول پریکړې صلاحیت لري. خاغلی عبدالله ولسمشر غنی لوري د 2000 طالب بندیانو پاړه د نموړي د ورستي اقدام پاړه هرکلی کړی او دغه ګامی د سولې د پرمختګ لپاره یو مثبت ګامیت کړی. هم حاله د طالبانو یو پوخانی چارواکی ست اکبرغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامسته شوی د باور فضا به ساري او طالبان او افغان حکومت باید ژر تر ژره له دې فرصت څخه په استفادې سره بین افغاني خبرو ته کینی. هغه وایي
دواړو پر پورته د مناسب دي چې ډیر ژر بین افغاني مذاکرات ته ځان ورس. علاوه پر دې باندې د افغانستان ولس او ملت هم په دې باندې دي، هغه په دواړو طرفو کې دا چې زور راولي چې بین افغاني مذاکرات شي.
طالبانو هم د حکومتي بندیان د خوشی کېدو په تړاو په یو تازه اقدام کې تیر ورځ په کندز او بغلان ولایتونو کې اتیا افغان سرتیری آزاد کړ. خو د سولې د بین افغاني خبرو د پیل لپاره دغه خوشبيني په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډنډ پټان ولسوالۍ کې افغان سرحدي ځواکونو پر پوسټو بریدونه وکړل. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ یو امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نو غوښتل غږ او نوم یې خپور شي ازادي رادیو ته ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ طالبانو د پروان ولایت په سیاکرت ولسوالۍ کې په سیمه ییزو اردو برید کړی او نه افغان سرتیری وژلي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ په فرا ولایت کې د پولیسو په یوې پوستې حمله کړې ده. طالبانو د اختر په شپه د اختر په مناسبت 3 ورځې اوربند اعلان وکړ چې حکومت هم دا اوربند ومنه او ورته اعلان وکړ. خو سره لدی چې د دوړو لورو د اوربند غزیدو یا ماتیدو خبره نه کیږي، د داشن حملو راپورته کیدل چې د سولې او بین افغاني خبرو د پیل لپاره یې هلی هم اغیزمنی کړی دی.
تر زیاته مننه پر دې سب قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبريال راپور مو اوریده چې وای د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی. د ملي امنیت شورا یو چارواکي زمون خبريال ته ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل پر وړاندې ټول خندونه لري شوی. دغه خبرې چې د مارچ د لسمې نیټې لپاره پلان شوی وي د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې له کبله تر اوسه نه دي پیل شوی. په وروستیو څو ورځو کې هم د حکومت او هم د طالبانو لخوا د بندیانو تبادله یو ځل بیا پیل شوه. صالح محمد صالح په دې اړه په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو له استازي نعمت الله کریاب سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې آیا واقعا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پرته خنډونه لري شوي دي؟
د افغانستان د دغه اوږدې غمیزې او کشالې او د سولې ته رسیدو په برخه کې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې لا هم یو څه خنډونه شته دي او ټول نه دی لري شوی. د طالبانو په منځ کې خایزنې ډلې داسې وی چې هغه په جګړې باندې باور لري. په دې کې به خای په افغانستان کې ځینې مافیایي کړۍ او ناروا اقتصادي ډلې چې دی هغه هم نه غواړي چې دغه کشاله او دغه ستونزه واره شي او دلته سول او ټیکاو راشي، ځکه دا هغه هغه ناروا او ګټو ته بیا ځان رسیږي. اوس مهمه دا ده چې د طالبانو او د افغانستان حکومت دغه هرڅ څنګه مدیریت کړي شي. دا وړې وړې پیخي چې را منستکیږي هغه د خبرو معنی نشی او تر ټولو مهمه دا ده چې تیرو شلو کلونو کې چې څومره جګړیز ادبیات رامنځته شوي دي او د یو بل په ضد باندې څومره تبلیغات کېدل یا شوي، د هغه لهن او ژبې ته تغیر ورکول په کار دي چې دغه درز د لویوالي په ځای باندې د همغږۍ یووالي او غیږ ورکولو ته بالاخره لاره هواره شي او دغه افغاني خبرې پیل شي. دغه نه وروسته بیا سړی په دې باندې باورمن کېدلی شي چې که دواړه لوري بیا په بین الافغاني خبرو کې ځینې داسې شرایط تر مخته کې چې هغه په واقعي ډول د افغانستان د کشالۍ د حل لپاره نه بلکې د خپلو مقاصدو په برخه کې دي، بیا هم نړۍ او هم د افغانستان خلک دې برخه کې یو تصمیم نیولی شي.
څه فکر کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د نړیوالو لیوالتیا تر پخوا کمه سوې نه ده؟ پخوا د نړۍ ګڼو مشرانو د دغه خبرو پر پایل ټینګار کاوه، د دغو خبرو په وړاندې د پرتو خنډونو پر لرې کېدو ټینګار کاوه، خو اوس په دې برخه کې زیاتې څرګندونې نه کېږي.
د افغانستان د کشالۍ د حل په برخه کې د نړیوالو هغه غبرګونونه لکه چې پخوا یې څومره لیوالتیا ورا کمه شوې وه، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی د افغانستان ته شا کړې ده. اوس نړۍ په خپل کړاو وخته ده او غواړي چې خپل ولسونه وژغوري، ځکه هلته د کرونا وبا راغلې ده او ګرده نړۍ هغه په ټپه ودرولې ده. اوس تر ډیره د دغې غوټې د پرانیستو هغه حل لاره چې د هغه د امریکا سره ده، نو د امریکا لیوالتیا خو کمه نه ده، ځکه خلیلزاد دا اوس هم په دغو سختو حالاتو کې لګیا دی او هیوادونو ته ورځي، د افغانستان مشرانو ته ورځي، خبرې کوي. زه فکر نه کوم که نړیواله لیوالتیا په دې برخه کې راکمه، ځکه هغوی غواړي چې د افغانستان کشاله د خبرو د لارې حل شي. اوس هم د سیمې هیوادونه هم نړۍ د بین الافغاني خبرو د پیل غوښتونکي ده.
د افغانستان حکومت هغه سیمه ییزه او نړیواله اجماع چې د سولې پروسې ته یې مهمه ګڼله، څه فکر کوي چې ترلاسه کړې ده؟
په دغه نړیواله اجماع پر رامنځته کېدو کې هم د امریکا رول ډیر بارز دی. د امریکا د خارجه وزارت او د سولې استازی چې دی خلیلزاد د سیمه ییزې او نړیواله اجماع پر رامنځته کولو کار کوي. دغه وروستي سفرونه چې قطر ته دي، هند ته دي، افغانستان ته دي یا د سیمې نورو هیوادونو ته دي، تر ډیره په دغه چاره کې یو څه برلاسی ښکاري او داسې د نظر اختلاف تر اوسه نه دی رامنځته شوی چې په واقعي ډول سړی وګوري چې د سیمې هیوادونه یا نړیوال د افغانستان د کشالۍ د سوله ییز حل باندې ټینګار نه کوي یا دې ته لیواله نه دي. زموږ دپاره تر ټولو مهمه دا وه چې بین الافغاني اجماع رامنځته شي او دغه کار هم په دې وروستیو شپو کې وشو. تر نړیوالې اجماع لومړی زموږه اجماع د افغانانو اجماع ضرور و هغه وشو. اوس د سیمې هیوادونه هم د همدغه اجماع نه په الهام اخیستو هم شاید چې پخوا کم نظر کلاره هم او په ښکاره نه وي، اوس په کې تغییر راولي.
په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازی نعمت الله کاریابو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې په برخه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور کورنی موضوعات هم لرو، خو د شیبه ورځو یوې نړیوالې موضوع ته ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د چین په اړه په یو خبري غونډه کې خبري وکړي. دا څرګندونې بدای ورسته له هغه وکړي چې د چین مقننه قوې د هانګ کانګ د ملي امنیت په اړه د قانون لانجمنه طرح تصویب کړه. ښاغلی ټرمپ له دې مخکې د چین په دې کار غوسه څرګنده کړې وه چې د هانګ کانګ د ملي امنیت لپاره یې دا طرحه جوړه کړې ده. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده. لودین صاحب،
ډیره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د دې اداره له چین سره خوشاله نه ده او نن به یو خبري غونډه کې په دې اړه خبري وکړي. ټرمپ که څه هم د چین په اړه د کېدونکو اعلان جزئیات نه دی ورکړي، خو اشاره یې کړې چې د ملي امنیت نوې لانجمنې طرحې ته به د امریکا ځواب سخت وي. چین به د ملي امنیت په دې قانون سره د هانګ کانګ د نیمه خپلواک سیستم ازادي ته هم پای ورکړي. د ویلایه له مخې چې تیر کال ډونالد ټرمپ لاسلیک کړی نوموړی دا واک لري چې د امریکا د هغې اقتصادي امتیاز یوا یا ټولې برخې ختم کړي چې هانګ کانګ له چین سره د خپلې ازادۍ نه په استفادې ګټه ورنه اخلي. د ډونالد ټرمپ اقتصادي سلاکار هم خبرداری ورکړی چې سوداګرۍ او نورو مالی چارو کې به له هانګ کانګ سره هم هغه چلند کیږي لکه چې له چین سره کیږي. د ټرمپ اقتصادي سلاکار لاری کودلو سی ان بی سی سره مرکه کې ویلي چې دوی بے تفاوت نشی پاتې کېدای او هغوی باید حساب کتاب ته حاضر شي. د امریکا له دې تون درې سره سره معلومه نه ده چې دوی به د هانګ کانګ اقتصاد د غزنګړي حالت ته پای ورکړي او کنه. تمه ده چې ټرمپ به نن د چین په اړه هدفي بندیزونه، نوې تعرفې او په چینایي کمپنیو نور محدودیتونه اعلان کړي. د ټرمپ بل اقدام کېدای شي هغو زرګونو چینایي محصلانو ته د کلنۍ ویزې ورکړه اغېزمنه کړي چې د امریکا له پوهنتونونو فارغېږي. د چین د خلکو کانګرس پرون د مې په 28مه د هانګ کانګ په اړه د قانون لایحه تصویب کړه او سږ کال د کانګرس کلنۍ غونډه هم د کرونا ویروس له کبله لنډه ترسره شوه. د چین له خوا د ملي امنیت نوې طرحه په هانګ کانګ کې د زرګونو دیموکراسي پلوه کسانو د مظاهرې لامل شوې او دغه مظاهرې داسې مهال ترسره کیږي چې هلته د کرونا ویروس په کبله د خلکو په غوندو او راګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د قانون په هانګ کانګ کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه، خیانت او فتنه اچونه محدودوي او چین ته دا واک ورکوي چې په دغه نیمه خپلواک ښار کې د مظاهرو د کنټرول لپاره امنیتي ځواک هم ځای پر ځای کړي. که څه هم د چین صدر اعظم لی کیچیانګ ویلي چې دا قانون د هانګ کانګ ښار له ثبات او نیکمرغۍ سره مرسته کوي او د یو هیواد او دوه سیستمونو له اصل سره هم جوړ شوی. دا قانون هغه اصل دی چې چین ته په هانګ کانګ کې د واک چلولو اجازه ورکوي. البته د چین صدر اعظم دا خبره داسې مهال راځي چې له هیوادونو سره داسې اندېښنې او ویره شته چې د چین له خوا د ملي امنیت طرحه به هانګ کانګ کې د نیمه خپلواکۍ ځانګړي حالات، دغه راز د خلکو مدني ازادۍ او سیاسي فعالیتونه محدود کړي. نو وبه ګورو چې ښاغلی ټرمپ د ورځې په اوږدو کې چې د افغانستان په وخت ناوخته کې ممکن مخصوصاً مهال وي د چین په اړه څه نوي پریکړې کوي.
ډېره زیاته مننه اسدالله لودین زما همکارو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نن ورځې د وینا اړه چې پلان شوی ده نن به وینا کوي په دې اړه جزئیات اورول. ولسمشر ټرمپ د چین په پارلمان کې د هغې لایحې د تصویب په اړه خبرې وکړي چې له مخې په هانګ کانګ کې د چین لانجمن امنیتي قانون نافذیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ترافیکو چارواکي وایي په تیرو دو میاشتو کې په ټول هیواد کې څه کم 1.5 زره ترافیکي پیښې شوې دي. د کابل د ترافیکو رئیس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ترافیکي پیښې د روان کال په حمل او ثور میاشتو کې شوې او په ترڅ کې له 170 زیات کسان مړه شوي او نږدې 2.5 سوه نور ژوبل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې له جګړې او کرونا وایروس ترڅنګ ترافیکي پیښو هم د خلکو ژوند تریخ کړی او ډیر شمیر تلفات ترې اخلي. د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي په ځانګړي ډول د لویو لارو د موټر چلوونکو له بې احتیاطۍ څخه شکایت کوي. وایي چې ترافیکي پیښې ډیرې شوي او وجه یې هم د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي قوانینو په پام کې نیول دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي مرسل وایي
امی دریورانی که در جاده ها دریوری میکنن اینا قوانین ترافیکی را مد نظر نمیگیرن، کمربندای ایمنی شنابسته نمیکنن، سرعت چون هم بسیار زیاد، سرعت زیاد میگیرن، سواری بیش از حد بالا میکنن که باید او قسم نکنن، اینا هم اگهش باعث حادثات ترافیکی میشود در شهرها.
د کنر ولایت وسیدون که اسماعیل خان هم له موټر چلون کو ورته غوښتنه لري.
د جلالباد کنر په لوی لاره، د جلالباد کابل په لوی لاره باندې هر ورځ بشمیره ټکرونه کیږي چې هم دغه لامل دی چې ډرایوران ترافیکی قوانین نه مراتوي او تیز رفتار کوي چې بشمیره افغان کورنۍ د ویر په ټغر کې نه وي.
خود لوی لارو موټر چلون کې بیا خپل بی غوري منی او د لوی لارو خرابوالی د ترافیکي پیښو د زیاتېدو لامل ګني. موټر چلون کې محمد اکرام.
د کابل غزنی د لارې یو ټکسي سوانم په لار کې د ماینونو له وجې هغه کند رامنځته شوی دی او دغه کند بیا وروسته کله چې بارانونه او یا واورې په دې وخت نور هم خرابیږي له همدې وجه موټرونه ټکرونه کوي یا د جمپو تلویږي او خلک وژل کېږي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ټولګټو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. د افغانستان د ترافیکو مسؤلین وایي په تیرو دوو میاشتو کې په دغه هیواد کې نږدې 1400 ترافیکي پیښې شوې دي. د کابل د ترافیکو رئیس محمد شینواری ازادي رادیو ته خبرو کې ویل چې دغه ترافیکي پیښې د روان کال په حمل او سور میاشتې شوې چې په ترس کې یو سلو شپږ اویا کسان مړه شوې دي.
مجبور کې یو زرو چلور سو شپږ دیرش حادثي ترافیکي منځ ته راځي کې یو سلو شپږ اویا نفره مړه شوې دي. ټول مجروحین هم 240 نفر ته رسیږي.
خغلی شینواری وی چې مړه شوی او ژوبل شوی او داړو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. نوموړی په دې شمیر ترافیکي پیښې د اندېښنې وړ ګڼي او د موټر چلوونکو لخوا په جدي ډول د ترافیکي مقرراتو په پام کې نیولو ټینګار کوي. د یادونې ده چې د ازادي راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې یوازې د اختر له لومړۍ ورځې راهیسې په فراه او فاریاب ولایتونو کې د ترافیکي پیښو له امله 10 کسان مړه شوي دي او 10 کسان ټپیان شوي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د تقنیني چارو د کمیسیون رئیس غلام فاروق نظري ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ترڅنګ چې د موټر چلوونکو په بیغوري او د ترافیکي اصولو د پام نیول په موضوع انتقاد کوي د ترافیکو مسؤلین هم په دې برخه کې پړګني. نوموړی وی چې ډیری یو داسو کسانو د موټر چلوونې جواز ترلاسه کړی چې قانوني پروسې نه ده بشپړه کړې او نه هم د موټر چلولو په اصولو او قوانینو پوهیږي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې 19 بس لرو. په نننی بس کې د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو تبادله او د سولې پر هڅو د هغې پر اغیزو خبرې کوو.
هغه ستونزې چې وې د حق العبدي په ارتباط او د هغه جدي جنایاتو په ارتباط هغه باید بیل شوې وې، هغه دوسیې څېړل شوې وې.
اورېدو ته راسره اوسئ. په روزګان ولایت کې وهل شوې زلیخا عدالت غوړي. دا میرمن د خاوند لخوا په څو ځلې شکنجه شوې او په ډیر ظلم سره وهل شوې او اوس په روغتون کې بستر ده. د دې میرمنې خپلوان هم له حکومت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له زلیخا سره خبرې کړې دي.
زلیخا چې د ډیرو وهلو له امله یې مخ تکشین او پړسېدلی دی او سترګې هم نسي روڼولی، لاسونه او پښې یې هم په لښتو او کیبلانو د وهلو له امله سرې غوښتي دي او نیمایي ویښتان یې هم د وهلو پر مهال ختلي دي. اوس د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر ده. زلیخا ازادي راډیو ته وویل چې دغه حالات ته خپل خاوند رسولې ده.
سم دم بسره ناست یو دم بر باندې وغورځېدی چې بده به وایې برای وشتو. زه په کور کې په خپلو کوچنیانو وخت وم. نه به راته ویل چې چې کول په چېش پسې وي چېرې ورک وي. الله بیا را باندې را وکړچولو وبیولم سترګې بې تکې سرې خو د خپلې خونې سې کوټې ته مې بوځي. هلته یې دروازې راته کولپه کې څوک نه راپېدي بهلته په چاړې مې وي چېرې په چپه خوا بله لاس کې مې وي د تبر په لاس کې مې وي.
زلیخا زیاتوی چې خاوند یې پرته له کومه جرمه او یا هم کار څخه دغه حالات ته رسول.
زه خو بېګناه یم، ولکه د په کور کې ګناه کړې ده. ارد عزت مې کړې ده، د دې عزت مې کړې دي، د مور د پلار عزت مې کړې ده، ورن عزت مې کړې دي. دا درې میاشتې کې پر ما ول شروع دي، پر هغه زړو ټکوم پسې وي دا د اوس ول مې درې مې چې پر ما ول کې.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وای زلیخا زیاته پر سر وهل سوي او شاید دایمي پرواني او عصبي تکلیف اختاسي. د ازادي راډیو ټول چې روغتون ته د پخوا په پرتله د زلیخا په څیر د وهل سوو میرمنو تاګ ورته زیات سوي دي.
رواني حالت ته دې شندي او دا به شاید و ډیر عميق رواني حالت ولر سره چې بل اخر به یا دای چې بخي به خپل شول دغه شول د لاس ورته ورکي او یا به هم دای چې خدای نه خواسته سبب د مرګ به وګرځي. دې ته دومره ضرر رسیدلی.
د زلیخا ورور عبدالعظیم چې خپل خور یې د درملنې لپاره روغتون ته راوړي وایي د خپل اخ سره هیڅ بدی نه لري او نه هم د کوم بل چا سره بدی لري، خو وایي خبر نه دی چې ولې له خور سره دومره ظلم سوی.
اسې عدالت غواړم چې حق و حقدار ته ورسېږي، دا حق وویني، دا ته وویني چې دغه سره باید څه رقم وسي، څه رقم د دې سړي سره باید څه وسي، باید څه رقم قانون ودې سړي ته سزا ورکړي، باید داسې سزا ورکړي ودې سړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زلیخا د خاوند سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د اورزګان ولایت د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلین که څه هم د دغه پیښې په اړه باندې معلومات نه لري، خو وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې مشر عبدالاحد بایی هم له دولت غوښتنه وکړه چې دا موضوع دې وڅېړي. د ولایت مقام مسؤلین دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې پولیسو د زلیخا خاوند نیولی او عدلیه او قضایي ارګانونو ته به یې وروسپاري. په اورزګان ولایت کې لا هم ښځې په بدو کې ورکول کېږي، په کم عمر کې ودېږي، د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي او دغه راز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې هم د دغه ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې پر وخت نه څېړل کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.